وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شو. دا بدغیس چارواکی وی هغه ریپورتونه ناسم دي چې پکې ویل شوی په بالا مرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 تنه سرتیری د طالبانو لخوا اسیران شوی دي. د افغانستان د سولې علي شوراوی د کابل واشنگتن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې به د سولې پر روانه پروسه اغیز ونه کړي. پر یادو ریپورتونو سربیره نور مسائل هم څیړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. د کندهار والی وایي د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي دي او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړو په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسلوال وژل شوي. دا والی ویان جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبلا وخته ده.
یا وونه کې سینځل ستنه شهیدان لرو او شلتن په شاوخه کې کپیان لرو د وسلوالو مخالفینو تلويختن وجل شوی. نو پراکندو کې تو پرک جګړې شته ده ولست د اډورټو چې ډیر ژر به د امنیتی ستونزې په بالا مرغاب کې له منځه لاړ شي.
د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په بالا مرغاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دې شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وجل شو سرتیرو شمیر تر سلو زیات دی. وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسکونو سرتیرو پولیسو د اسیرېدو ادعا هم کړې ده. دا کندهار والی وایي د ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې څېړنې پیل شوې. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یوه بومي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو قمندان زمری خان ووژل شو. په پیښه کې د هغه درې ساتونکي او یو قومي مشر هم ووژل شول. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبري اعلان ته وویل چې د دغه پیښې تحقیقات پیل شوي دي.
د پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی ده. امنیتي او دفاعي ارګانونو ته سپارښتنه شوې چې دغه سر پیښو د مخنیوي لپاره لازم تدابیر ونیسي.
وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی. 45 کلن قمندان زبرای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیتي قمندان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. قمندان زبرای لس کاله مخکې په ارغنداب کې د یو ځانمرګ برید له کبله سخت ټپي شوی و. نن د شنبې په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبريالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبري وشي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ناوخت ازادي رډیو ته وویل
ای روز را ما زمان تجلیل میکنیم که انوس خون
دی وای دا ورس په داسې حال کې منځو چې د زینو هم مسلکانو وینیمو و چې شوی نه دي. تر دریو میاشتو په لنډه موده کې د رسنیو څلويخ کارکونکو له لاس اور کړی. دا حکومت کابینه د روان کال د هود پت سوار لسمه په خپل غونډه کې د کبو وشتمه د خبري اعلانو د ورځې په نومونو موله. د دې تصمیم هدف د خبري اعلانو د هڅو قرباني او قدردانۍ خول شوی. ویل شوی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبري اعلانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد و. لا ازادي رډيونه خبرونه اوري. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ځینو جماعتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې او غربند پر اهمیت خبرې کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادۍ راډیو ته وویل
پوهنتونونو انسټیټیوټونو او مسجدونو کې پلانونه لرو. لاله وړاندې مو پلانونه جوړ کړي دي چې هلته له هغوی سره غونډې لرو خبرې کوو. له هغه څخه وروسته بیا شاید یو شمېر ولسوالیو ته هم لاړ شو.
د سولې د ولسی حرکت غړي وایي تر اوسه د ننګرهار ولایت په دیار لسول سوالیو کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډې جوړې کړې. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن کریمیا ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15مه کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وسمې یو ځای کېدل غړي. کرملین پرون ویل پوتین به کریمیا ټاپو وسمه او بیا د هغې بندري ښار سیواستیپول ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15مه کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز ځواکونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شو چې پر ځینو روسیې اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګول شي. د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن اعظم دفاع وکړي. ولمه ورځ د اپوزیسون ملاتړو د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل ورول او د لنډ شبې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه سره قبل مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمنۍ او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. خو ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون په بلګراد کې د جمهور ریاست په ودانۍ کې وویل دی وایي سربیا به هیڅکله د چا په وړاندې تاوتریخجنو ګواښونو ته اجازه ورنکړي. هغه کسان چې فکر کوي کولی شي د زور زیاتي تاوتریخوالي او پر خلکو د فزیکي حملو په نتیجه کې سیاسي لاسته راوړنې ولري په غلطه توګه. پرون په زرګونو کسانو د جمهور ریاست ودانۍ ته څیرمه د 2 ساعتونو لپاره مظاهره وکړه او د ولسمشر د استعفا غوښتنه وکړه. د ګڼو پولیسو له حضور سره سره په لسګونو نورو کسانو د سربیا په پلازمینه کې د پولیسو د یو مرکز بهر مظاهره وکړه. دوی د هغه کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله چې دولتي تلویزیون د ودانۍ د نیول کېدو پر مهال نیول شوې دي. اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پریکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شو بشري فعالانو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دا د الهام علیف د اپوی د پراخ پلان برخه بلل شوې او تمه خول شوې چې د غړول نور اقدامات به هم وشي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موغیرنی دفتر پرون په یوه اعلامیه کې وویل په هغه څه باندې 400 کسانو چې افو ورته شوي د سیاسي ګوندونو او غیر حکومتي سازمانونو استازي بیوبلاګ لیکونکي او خبریالان هم شامل دي. په اعلامیه کې دا د هر کلی وړ ګام بلل شوی. په اعلامیه کې ویل شوی اروپایي ټولنه تمه لري چې د آذربایجان له نړیوالو ژمنو سره سم به دې ته ورته نور اقدامات هم وکړي. د افوی د دې فرمان په نتیجه کې به 14 بهرنیات به هم له زندانونو خوشې شي. ویل شوی د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف لخوا دغه فرمان د نوروز په مناسبت د شنبه په ورځ لاسلیک شو. دوستانو خبرونه ملازادې رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ سمک په پانه زادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. د بدغیس شروکی هغه ریپورتونه ردی چې ګوندی لسکونه سرتیری دی د طالبان لخوا په بالامرغاب کې اسیر شوی. د بدغیس ته والی ویان د زادې رړیو ته ویل چې د سرتیری د ترکمنستان هیواد ته واوختل.
دی د خپل تجهیزات او وسایل سره ترکمنستان خاورې ته واوختل او تاکل شوی چې د تورغونډۍ لارې افغانستان ته داخل شي.
د دې موضوع په اړه بشپړ ریپورت لرو. دا بم وری چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت او د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې موقت حکومت منل او راتګي د نظام دړنګېدو په معنا دی. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ سوې تفاهم او ستونزې د سولې پروسه نشي زیانمنولی. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کړو چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې د دې ولایت پی آر ټی د دغه ولایت د محلي ادارې له لوري لوټ کیږي او سامانونه یې پاکستان ته انتقالیږي. که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډېرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی دی. د اونیزو پروګرامونو په ترڅ کې به د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او همدارنګه د انصاف په لټه اونیز پروګرامونه دروازه. د بدغیس شروکو پرون د لسګونو سرتیرو د اسیریدو خبرونه رد کړل. تر دې مخکې زینو لویدز او رسپانو ریپورت ورکړو چې وسلوالو طالبانو دغه سرتیری په بالا مرغاب کې نیولی. د بدغیس د والی ویاندوی د سرتیری تیر 2 ورځنۍ جګړې وروسته پرون د ګوندی هیواد ترکمنستان ته وختي چې ډیر ژر به د تورغونډۍ د بندر لارې هرات ته ستانه شي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
د بدغیس چارواکي هغه راپورونه نه تاییدوي چې پکې ویل سوي وسلوالو طالبانو په بالامرغاب ولسوالۍ کې شاوخوا 150 سرتیري اسیران کړي دي. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پرون د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغو کسانو نیول کېدل د سرتیرو تر ټولو لوی شمیر دی چې د جګړې پر مهال اسیران کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه دغه سرتیری چې ګاونډي هیواد ترکمنستان ته اوښتی و د هغه هیواد لخوا بیرته د افغانستان خاورې ته اخراج او بیا د طالبانو په لاس اسیران سول چې له دې سره په بالامرغاب کې د جګړې پر مهال د نیول سویو سرتیرو شمیر 190 ته ورسید. خو د بدغیس د والی ویاند وایي د سولو په شاوخوا کې سرتیری تر جګړې وروسته له خپلو وسلو او تجهیزاتو سره ترکمنستان ته وښتی دي. جمشید شهابی پرون ناوخته ازادي رادیو ته وویل د دې موضوع په باب د بهرنیو چارو وزارت د ترکمنستان له مقاماتو سره خبري کړې دي.
د بلامرغاب ولسوالۍ مورچاق سرحدي سیمې څخه هڅه وشوه چې کوم کنډکټ چې د سرحدي پولیسو شتون درلود امن او مسؤوله سیمو ته انتقال کړو. بالاخره د پریکړې په اساس زموږ زیاتره سرتیري چې شاوخوا سلو تنو ته رسېده دوی د ترکمنستان سرحد ته ورسېدل او بالاخره هلته هم د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه بوخت وو. وروسته له دوو ورځو بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکمنستان هیواد سره تماس ونیول شو. دوی د خپلو تجهیزاتو او وسایلو سره ترکمنستان خاورې ته واوښتل او ټاکل شوي چې د تورغونډۍ له لارې افغانستان ته داخل شي.
د ولی ویاند وی تر دیرش پورې نور سرتیری د قومي تړونونو پر اساس له خپلو پوستو څخه خپلو کورونو ته ستنستوي دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي رادیو ته ویلي چې ترکمنستان خپلې خاورې ته د سلو په شاوخوا کې د افغان سرتیرو د داخلېدو مخه نیولې ده او دې خواته وسلوال طالبان دوی ته په سنګر کې ناستي. د ولی ویاند په بالامرغاب کې د دولت د فعالو وسلوالو مخالفانو شمیر 2000 غني او وایي چې د هغوی په منځ کې بهرني اتباع هم شته. عبدالکریم نصرت چې په بادغیس کې میشته وایي چې په ټول ولایت کې وضعیت کړکېچن دی.
حالت نظامی است. پوځي حالت دی. که طالبان یا د دولت وسلوال مخالفان دي د کمزوریو په ټکیو پسې ګرځي. کله چې په بادغیس کې کمزوري موجود وي او امکانات لږ وي او بادغیس زیانمنونکی وي که هر مخالف وي دا کار کوي.
په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په بالامرغاب کې دغه جګړه له 12 ورځو راهیسې روانه ده چې په نتیجه کې د ولایتي شورا د غړو په خبره تر 100 زیات افغان پوځیان وژل شوي دي. د بادغیس د والی ویان جمشید شوهابی بیا وایي چې په دې جګړه کې د افغان پوځیانو پرتله د دولت وسلوالو مخالفانو ته زیاته مرګ ژوبلا اوښتې ده. یو تن چې ځان قاری یوسف احمدي او د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړې چې د الخندق عملیاتو په لړ کې په بالامرغاب کې جنګیالیو د 43 ساعتونو په موده کې 2 پولیس او سرتیري نیولې دي. خو د والی ویان وایي چې ډېر ژر به بالامرغاب ولسوالي د وسلوالو له موجودیت څخه تصفیه سي. حڅه مو کړه د بادغیس د بالامرغاب ولسوالۍ د ورستي وضعیت په اړه د دفاع وزارت د ویان نظر هم راواخلو خو د هغه په موندلو بریالي نسولو. خو د دفاع وزارت ویان قیس منګل نیویورک ټایمز رسپانې ته پرون ویلي هغه کسان چې وسلولو ته تسلیم سوي منظم سرتیری نه بلکې غیر منظم ملیشه پوځیان دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ سوی تفاهم او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال ویان د اسدالله ظاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د سولې پروسه په پوره قوت سره مخته سي. ناجیه صافی پرې تفصیل لري.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ بخم خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هېوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي څو موقتي اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلي محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځینې اندېښنې او غبرګونونه راپارولي او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړي. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او پکې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د څرګندونې سوې تفاهم یادوي او وایي دا به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. خو د ولسي جرګې د اداري پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنګټن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه دی او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکیچن نشي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلي عرفان د غشان ویل وروستي کړکیچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولي، بلکې یو شمېر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو شکایت لري چې په دې ولایت کې د پی آر ټی وسایل د محلي ادارې لخوا چورکیږي او پاکستان ته انتقالیږي. دوی ادعا کوي چې مرکزي دولت د دې په مخنیوي کې تر اوسه اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیری په اړه رپورټ لري.
د پکتیکا د ولایت شورا غړي ځوانان او مدني فعالان وایي د دغه ولایت پی آر ټی سامانونه د چورکی دوله حالت سره مخ او د کباړ په نوم پاکستان ته انتقالیږي. دوی وایي په دغه چورکی د دغه ولایت د والی او امنیه قمندان تر څنګ د محلي ادارې ځینې نور چارواکي هم لاس لري. مدني فعال رحیم پښتونیار ازادي راډیو ته وویل په لس ګونه موټران له دغه پی آر ټی څخه خبرېږي چې تیره شپه څو موټران د ملي امنیت د منصوبینو له لورې ونیول سول.
د پیارټی چورکی د چارواکو لاس دی او چارواکي غواړي چې پیارټی له خاورو سره خاورې کړي.
بل لور ته د پکتیکا چارواکي هم له پیارټی څخه د جنو مالونو د استلو خبره مني. خوایي دا ټول کثافات او اضافي مال نه دي. د پکتیکا ولایت امنیه قمندانۍ ویان شاه محمود آریان ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د شنبه په ورځ په جوړه سوې غونډه کې چې د والی او امنیه قمندان تر څنګ د ملي امنیت رئیس او نورو رئیسانو هم ګډون کړی و د غیر ضروري توکو د استلو پریکړه وسوه.
د هغه شیان دي چې کثافات موږ ورته ویله شو ضایعات دي چې مقصد قابل د استفادې نه دي. هغه شیان دي چې د ولایت سره په همغږۍ د امنیت ملي او ادارې جلسې په ګډه سره په نظامي جلسه کې په همغږۍ چې دغه شیان ته ځای نیوله دا باید لیلام کړو.
د پکتیکا د ولایت شورا غړی عزیز عزیز بیا وایي څو ځله له دغه پی آر ټی څخه د سامانونو د غلا راپورونه ورکړل سوي دي. ازادي راډیو ته وویل په یو خبري غونډه کې دا پریکړه سوي و چې له دغه ځای څخه بسرې ستن نه انتقالېږي. خو دا د چې بیا چور پیل دی.
مازادي کانفرنس په خپل ولی قمندان د امنیت دی په خپل هم دغه پریکړه وکړه چې مونږه کبار په شت سره سره مونږ ته اجازه نه ورکوم پکتیکانه پاکستان خاورې ته جاي خواته واړي.
مدني فعال نسیم سوداګر وایي محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي چې ګویا دا غیر ضروري مالونه او یا هم کثافات دي. دی وایي په دغه پلمه سامانونه لوټل کېږي چې دا کار یو ځل د پخواني والی په وخت کې هم سوی و.
پیرټی ځل مخکې هم د پخواني والی محب الله سمیم په وخت کې د یو معاملې له لارې چور شوې وه او ویشل شوې وه چې په هغه کې د مافیا ځینې کړۍ چې البته یوه مشخصه کړۍ ده هغه پکې دخیله وه.
دا په داسې حال کې د چې درې ورځې وړاندې یو شمېر موټران د شپې مهال چې له پی آر ټی څخه سامانونه پکې بار وو او پاکستان ته انتقالېدل د ملي امنیت د مرستیال او د دغه ادارې د منصوبینو له لورې ونیول سول چې له هغه وروسته په دغه ځای کې د خلکو غوسه راوپاروله او له دولت څخه یې د مخنیوي غوښتنه کوي.
د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ یو شمیر احتمالي کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دی او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. په دې اړه ریپورت لرو خو مخکې تر هغې پام وکړئ لویدیځو ورځپاڼو شننې ته چې نوریاس نوري د ځینو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې کتلې دي او لنډه کتنه ورته کوي.
امریکا له طالبانو پر اور بند او خبرو برسیره نور غختنه هم باید ولري. واشنگتن پوسټ ورسپانه تر دې سر لیکلانی په یو مطلب کې لیکي د ترامپ ادارې تر اوسه له طالبانو سره 15 ځلې خبرې کړې چې ورستای 15 پړاو خبرې له 14 ورځو وروسته د تیرې سیشن به پر سپایته ورسېدې. واشنگتن پوسټ لیکي کته هم دواړه لوري په دې خبرو کې د پرمختګ خبره کوي خو تر اوسه ډیر جزئیات نه دي څرګند شوی. له دغو خبرو د افغانستان حکومت هم څنګ ته شوی چې دې مسلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یوې غیر ډیپلوماتیکې لفظي حملې ته اړ ایست. حمدالله محب د تیرې پنجشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبرلانته وویل چې د امریکا حکومت خپل یو ډیر باوري متحد څنګ ته اوله ځان لري کوي. د لیکوال په باور په افغانستان کې د خبرو اترو له لارې سولې وستره هیله ده، خو هغو جزئیاتو ته په پام سره چې په قطر کې د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې رسنیو ته راوتلي د افغانستان حکومت په حق دی چې دې خبرو ته اندېښنه ولري. همداسې امریکایان هم چې نه غواړي له 2001 کال راهیسې په دې هیواد کې د امریکا د ماموریت ټولې لاسته راوړنې چې په لوړ قیمت حاصل شوي لرې وغورځوي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د ټرمپ د ادارې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې خبرې پر دوه مسایلو متمرکز دي. د افغانستان له خاورې به القاعده یا نورې ترورستي ډلې د یوې اډې په توګه کار نه اخلي او له دې هېواده د امریکایي ځواکونو وتل. ښاغلي خلیلزاد دغه راز ویلي چې دې ته اړتیا ده چې په یوه احتمالي موافقه کې دوه نور مسایل هم شامل شي، بین الافغاني خبرې او پراخ اوربند. خو د خلیلزاد په وینا د لومړیو دو مسایلو په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ د یوه توافق له نهایي کېدو وروسته به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرې پیلېږي. د لیکوال په باور له دې داسې نتیجه اخیستل کېږي چې امریکا به د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د یوه مهال ویش ژمنه کوي چې خای په دې سره له دې هېواد د ځواکونو وتل د سولې له یوه نهایي تړون سره هیڅ اړیکه ونه لري. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د امریکا د ټولو هڅو نتیجه به خطرناکه وي. د افغان حکومت او میلیونونو افغانانو هغه لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي چې په دې هېواد کې په تیرو 12 کلونو کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ترلاسه شوي دي. د لیکوال په باور د ښاغلي خلیلزاد هڅې د دوام وکړي، خو د ټرمپ اداره باید دې ته لومړیتوب ورکړي چې طالبان باید دا ومني چې امریکایي ځواکونه به له افغانستانه په میاشتو نه بلکې کلونو وزي او تر هغو چې د سولې یو وروستی تړون نه وي شوی وروستي واکونه باید له دې هېواده ونوځي. بلې امریکایي میامی هیرالد ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جګړې د پراخېدو دو پیښو ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه وروسته له هغې چې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو د پراخو بریدونو او نښتو په نتیجه کې چې شاوخوا یوه اونۍ دوام وکړ او له دیرشو زیاتو سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته، طالبانو په فاریاب ولایت کې پر څو امنیتي پوستو د یکشن بې د شپې په بریدونو کې له شلو زیات سرتیري ووژل. میامی هیرالد لیکي دغه وروستي بریدونه له یوې خوا د افغان امنیتي ځواکونو چې په وروستیو کلونو کې ډیر تلفات ورکړي بله ناکامي په ډاګه کوي، او له بلې خوا هم د دې ښکارندوی کوي چې طالبان له امریکا سره د 12 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له امریکایي پلاوي سره د مخامخ خبرو د دوام تر څنګ جګړې ته هم دوام ورکوي.
د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو ته یو شمیر کاندیدان وای دوی د خلکو استازي دي او د سولې پروانه پروسه کې ورته باید د منځګړي په توګه برخه ورکړل شي. دوی د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو مشورتي جرګه هم پرانیسته او خبریالانو ته ویل کولی شي چې د سولې پروانه پروسه کې له حکومت طالبانو او د امریکا له استازو سره خبرې وکړي او مشورې ورکړي. د سولې عالي شورا د دوی د وړاندیزونو هرکلی کوي. وایي دغه کاندیدان حق لري چې د سولې د پروسې په اړه خپل نظریات او مشورې شریک کړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو و کاندیدان وای د افغانستان د سولې په خبرو کې چې اوس د امریکا د استازي او طالبانو ترمنځ په قطر کې روان دي، باید دوی ته پکې هم برخه ورکړل شي. دوی د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبری ناسته کې یو مشورتي ناسته پرانیسته او ویل د سولې پروانه پروسه کې د خلکو استازو ته لازمه برخه نه ده ورکړل شوې، او څرنګه چې دوی د خلکو استازي دي باید په دغه پروسه کې شامل او له نظریاتو او مشورو یې ګټه واخیستل شي. دوی ټینګار وکړ چې د دوی نظریات او مشورې به د سولې روانه پروسه منظمه او ګړندۍ کړي. د دوی اعلامیه چې د یاد جرګې د غړي شریف ترخیل لخوا ولوستل شوه پکې راغلی وو.
مشورتي جرګه په دې باور ده چې د سیمې هیوادونو تګلارې د سولې په برخه کې نه دا چې کومې څرګندې پایلې نه لري، بلکې د اړوندو هیوادونو د ګټو ټکر د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. مشورتي جرګې غړي چې د تیرو څلوېښتو کلونو ناخوالو کې ښکېل نه وو، کولی شي په غوره توګه د افغانستان په لانجه کې د ښکلو لورو ترمنځ منځګړیتوب وکړي تر څو د سولې پیچلې غوټه پرانستل شي.
ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید نور رحمان لیوال، شهاب حکیمی، حکیم تورسن، ابراهیم الکوزی، فرامر ستمنا، فاروق نجرابی او عنایت الله حفیظ د دغه مشورتي جرګې غړي دي. ولسمشریزو ټاکنو ته کاندید فرامر ستمنا وویل د سولې په روانه پروسه کې ښکېل هیوادونه د افغانستان د سولې په پروسه کې خپلې ګټې لټوي او دا کار د سولې له پروسې سره مرسته نشي کولی. د دا هم وبل پکار ده چې په دغه پروسه کې د هیوادونو د شمیر په زیاتوالي نه، بلکې د موضوع پر کیفیت او اغیزمنتوب فکر وشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکي وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره د سیمې او نړۍ هیوادونه موافق دي او غواړي چې دغه پروسه په بری سره ترسره شي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د هیواد د سیاسي ګوندونو، قومي مشرانو او مدني ټولنې نظریات اخیستل شوي او که وروسته له دې هم کوم بنسټ نوې او ګټورې مشورې وړاندې کړي، هرکلی کیږي او د سولې په پروسه کې به ترې کار واخیستل شي. د دغه شورا د ویان مرستیال اسدالله ظاهری آزادی راډیو ته وویل مونږ له هر هغه اقدامه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو سره مرسته وکړي هرکلی کوو. له دې ډلې دغه موضوع چې اشاره ورته وشوه، دا د ټولو افغانانو او مشرانو ملي رسالت دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالي شورا وایي د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ څو ځلې ناستې شوي او هیله ښودل شوې چې د دغو ناستو نتیجه هیله بښونکې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نیوزیلند کې د تیرو جمعې تر حملو وروسته یو افغان په ډیرو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شوی. عبدالعزیز وایي هڅه یې وکړه د تیرو جمعې په ورځ د حمله کوونکي مخه ونیسي. بلخوا په دې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیر 50 ته رسیدلی چې د نیوزیلند په تاریخ کې تر ټولو لویه ډله ییزه وژنه بلل شوې. صالح محمد صالح د رویټرز خبري اژانس په حواله نور تفصیل وړاندې کوي.
د عبدالعزیز په نوم افغان چې په نیوزیلند کې ژوند کوي پرون په ګڼو رسنیو کې د اتل په توګه یاد شو. دا یوه هڅه کړې د هغه وسلول کس مخه ونیسي چې په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جمعتونو په حمله کې تیر جمعه 50 کسان ووژل. په وژل سویو او ټپیانو کې 15 افغاني الاصل وګړي هم شامل دي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت منلی چې د متی الله صافي او حاجي داود نبی په نومونو دوه افغان وګړي هم وژل سوي او درې تنه نور ټپیان دي. عبدالعزیز وایي د حملې په وخت کې په دویم جمعت لینوټ کې وو. د النور په نوم لومړی جمعات ورڅخه 15 کیلومتره فاصله لري. د عبدالعزیز په خبره دویم رکعت یې پیل کړی و چې د ډزو اوازونه پیل سول. هغه له رویټرز اژانس سره په خبرو کې وویل چې دی په بیړه د باندې ووت. حمله کوونکی یې ولید چې نظامي دریشي یې پتن کړې وه. 48 کلن عبدالعزیز زیاته کړه چې د کریډیټ کارتونو یو ماشین یې راواخیست او حمله کوونکی یې ورباندې وواهه. دی وایي حمله کوونکي ورباندې ډزې وکړې خو ده ځان د موټرو په منځ کې پټ کړ. عبدالعزیز ویلي وروسته یې د حمله کوونکي هغه ټوپک راواخیست چې د لاندې اچولی وو او بیا یې هم حمله کوونکی تعقیب کړ.
په دې وخت کې حمله کوونکي خپل ټوپک لاندې واچاوه خو زه ورپسې شوم. دغه ټوپک مې د هغه په لوري ګزار کړ چې د ده د موټر ښیښه یې ماته کړه او ومې لیدل چې دی وویرېده. ما ته یې سپکې سپورې وویلې او له هغه ځایه ولاړ.
د تیرې جمعې حمله د نیوزیلند په تاریخ کې په ډله ییزه توګه پر خلکو د ډزو تر ټولو لویه پیښه ګڼل سوې ده. پر دواړو جمعتونو په دغو حملو کې نږدې 40 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اردرن د ټروریزم یو عمل بللی دی. مشکوک حمله کوونکی 28 کلن برینتون تارن چې ویل کیږي د سپین پوستو د نجات پلوی وو د شنبې په ورځ په خپله لومړۍ محاکمه کې په وژنو تورن سو. تارن چې د اپریل پر 15 به بیا هم محکمې ته حاضر کړی سي. پولیس وایي چې پر ده شای نور تورونه هم ولګول سي. د ظاهرا په فیسبوک کې د دې حملې ویډیو په ژوندۍ بڼه خپروله. هغه تر حملې مخکې یو وینا هم خپره کړې وه او پناه غوښتونکي یې پکې یرغلګر بللی وو. د رویټرز آژانس په حواله په وژل سوو کې اکثریت یې کډوال یا هم پناه غوښتونکي دي. په ټپیانو کې د ځینو روغتیایي وضعیت نازک شول سوی او احتمال شته چې د مړو شمیر زیات سي. د نیوزیلند صدر اعظم د شنبې په ورځ د کرایست چرچ ښار مسلمانانو ته وویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هره مرسته ورسره وکړي.
اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د یوې اونۍ د جګړې په نتیجه کې د دولت تر څلوېښتو زیات مخالف وسله وال وژل شوي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په تېره یوه اونۍ کې 15 د ملي اردو سرتیري هم وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي په بالامرقاب کې له 12 ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې د دې شورا د یو غړي فرید اخیزوي په وینا پکې تر 100 زیات سرتیري وژل شوي دي. دا کندهار والی وایي د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وروستۍ حملې تحقیقات پیل شوي. د شنبې په ماښام د ارغنداب ولسوالۍ په ګل کلاشي سیمه کې په یوه چاودنه کې د کندهار د عامه نظم د پولیسو قمندان زمری خان وژل شو. نن په افغانستان کې د خبریالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه به په کابل او ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبریالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې وشي. د سولې ولسی حرکت وایي نن د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار کې په جوماتونو او تعلیمي ادارو کې د سولې غوربند په اهمیت خبرې کوي. ټاکل شوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکوي له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپ وزمې یو ځای کېدل ګڼي، خو د امریکا په شمول لویدیځه نړۍ په زور د اوکراین د یوې برخې لاندې کول بولي. دا سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او عامه نظم دفاع وکړي. ولمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ یرغل وربړ او د لنډې شپې لپاره یې ونیوله. او اروپایي ټولنې د آذربایجان د ولسمشر د هغه پرېکړې هرکلی وکړ چې د بشري حقونو زندانی شوو بشري فعالونو او سیاسي مخالفانو ته بخښنه کیږي. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د خبرو شوو خبرونو او ریپورټونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. نیوز پروګرامونو تر اوسه د انصاف په لټه پروګرام خبريږي. ورپسې د ورکو ځانو د لټون پروګرام مه هېروئ.
د انصاف په لټه کې یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو کې وایي ازري کې ان شاء الله موږ
ځلونه پسې ورکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د عبدالهادي په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د دوراره د ملي اردو منسوب وو، سو کال مخکې له مخالفینو سره په جګړه کې شهید شو او حکومت حکم وکړ چې د کورنۍ ته یو نوم رزمک ورکړل شي. د وای سو کال کېږي چې په دفترونو کې سرګردان ګرځي خو زمک ورته نه ورکړل کېږي. او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې د دې موضوع ټول کارونه نهایي شوی او د نوي کال په لومړیو کې به د شهیدانو کورنۍ ته یو یو نمرز مکه ورکړل شي.
د انصاف په لټه کې
نوم د سده او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
نوم عبدالعزیز ده، یو افسر د اردو ملی هم د اردو ملی د شهیدانو د وارث.
مشکل ده سو؟
مشکل می ده سر چې د آزادونه چې د جمهور رئیس امر کړی و چې شهدا و ته یو یو ځکه په ولایتو کې ورکړی سي منګه د اوردارای محل نه د اسناد مو یو له کاپیسا ولایت ته یا کاپیسا ولایت د کوهستان د لوبړي سي ته ولي کلا شاروالي ته هلته چې مو یو له دغه اسنادونه د څلور کال کېږي چې هلته د اسناد ارتباط شعبې کې قید شو بیرته رئیسات معلوم نه شي چې مونږ ته دغه سي اول کې ورکړي دغه تک ولایت ته ورکړي که نجراب ته ورکړي هر چې تکرا کوي وخت هم دا چې دا معلوم شي چې چیرته دا د ریمون مشله کوي.
دغه شهید څوک د تاسو سره څه تعلق لري؟
د ما وراره وکیل شرعي وکیل زي محمد استاد نومې ده. دا غاب د تاسو په صاحب کې د ماين د انفجار په اساس کې شهید شوی وو.
څنګه شهید شو؟ څه کار کولو؟
برېتمر د اوږدې ملي د ماين په انفجار کې د په بسانه کې شهید شوی وو.
نور حقوق وي ورکي مشتني حقوق
ورکي د ماشينه د ماشينه چې وو شو دا معلولین ورکي او د ماشينه اوس نظر په کوم هدایت راکام سو خو راکي خو متادغه امزکه مساله پاته شو.
د زمکه تاسو ته په کوم ځای کې خودلی و؟ نجراب ولسوالۍ کې خودلی و.
نجراب کې صرف د نجراب د ولسوالۍ خلکو ته خولې و، نورو خلکو ته اړ یو ته خپل ولسوالۍ کې خو توا کې چې امزکه د غاصبین غصبی د دولت زور په نه کې د غصلو حال کې چې دمون اسادونه ساتلې و لکه چې د نیبر ته خپل نشو وست دغه اسنادونه مو بیرته ولایت ته یوړل چې دغه والی صاحب اوس وایي چې د خلکو ته په واره کې څه تصمیم لري دغه نور ولسوالۍ خلک چې دننه ولایت کې ویلي وو چې ځمکه ده هغه شرعي مسله.
خو که بله ولسوالۍ کې ځمکه درکړي هلته خوشحاله استئ؟
اوس دغه نجراب کې هم چې ورکړي خوشحاله یم چې ورکړي.
نو والي صاحب ته خو به تاسې مراجعه کړي؟ والي صاحب څه وایي؟
مراجعه مو وکړله صاحب، مراجعه مو وکړله صاحب. بس دغه عادي خلک خو نشي تلای. والي صاحب ته هم دغه زموږ اسنادونه بیرته د اسناد ارتباط شعبه کې قید شو.
هلته خو به د شهیدانو د معلولینو کوم ریاست یا مدیریت خو به وي هغه څه
وو؟ شته صاحب، هغه تمام مراجعه هغه ویلي چې دغه د ولایت کار دی چې چیرته تحصیل نشي موږ دې کې دغه نه لرو، دا خو تصرف نه لرو، دا د والي د ولایت د شورا فیصله ده چې چیرته تصمیم نشي.
د نورو شهیدانو فامیلونو ته ورکړي د ځمکه؟
دغه سي اول ته او سي دو ته دغه کوبرنانو چې د کاپیسا د دغه دریو ولسوالۍ ته تر اوسه نه ده ورکړي. صرف د نجراب د تګاف څوک واغستل هلته نجراب کې ورکړله دوه کاله مخکې د یو کسم باندې شوی و. اوس بیرته خوشي شوي دي چې موږ راجه وکړله ولایت ته چې هغه نجراب کې هم ورکوي چې رایې کې خل د تګاب او د نجراب د ولسوالۍ شهیدانو معلولینو ته هغه چا چې مراجعه کړې دي هغې ته ورکړې وو پروسه کال نجراب کې. دغه د سې اول سې دو یو څه خلک پاته دي چې دغه مځکې ته ماتل وو د سې اول. اوس چې دغه خلکو په باره کې څه تصمیم نیولي دي چې دغه مشکل
خاص تا مشکل به مطرح کړو د والي صاحب سره یا کوم بل مقام سره به مطرح کړو؟
که داسې وشي چې زه وایم چې نه ما اسناد وګوري کېدای شي هغوی ولسوالۍ باندې بیا ولیکي د جراب ولسوالۍ باندې د ښاروالۍ چې دغه نمره د سړي ته ورکړي.
مونږ کوشش کوو چې تا وغواړي.
ډېر خوشاله یم، خدای مو تاسو ولري.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کاپیسا د والي له بیاند خاغلی قیس قادری سره شریکه کړه. جناب قادری صاحب، د عبدالهادي په نامه یو کس د کاپیسا ولایت نه ټلیفون کړی چې دا د احمد رشاد وکیل دی. احمد رشاد د ملي اردو یو سرتیری او چې هغه شهید شوی و، لیکن څو کاله مخکې دوی ته د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شو، لیکن کلونه وځي چې دغه ځمکه دوی ته حاصله شوې نه ده. ستاسې نظر مو غوښت.
سلامت اوسئ. البته تاسو نه مننه چې دغه رقم ستونزه تاسو د خپل د رسنۍ طریقه انعکاس ورکوئ او وروسته د دې من په احترام سره ویل شو د عبدالهادي په نوم چې څوک مشکل لري. دا یوه معضله وه چې زموږ ولایت کې البته راپېښه شوې وه. دوی ته یې شرک منظور کړ د احمد بیګ ټپې سر کې د ولسوالۍ د نجراب د کاپیسا، او دا د کلونه په درپدې خو نه پیګم چې ستونزه وي. دا نمرې توزیع شوې هغه زورواکانو ته او هغه البته واسطه دارانو خلکو ته د دیو په حق جفا شوه. د ادارې محلي د کاپیسا د کې حلزل د پخوانم وکړي او چون نتیجه بخش نه وي ورسته ده څوک چې رهبری کې د کاپیسا ولایت البته پونم د عبد اللطیف مراد نوای ګمارل شو ده البته تقریبا یو کال کېږي دا چې ورځ نه راغی دا مازله ورته هر حکومتداری کې چې د اقدام کو یو مازله دا وه همیشه مختارات الله بلاخره د تصمیم یونی و چې مرکزی حکومت نام کمک و غواړي او ځینې مسئولین چې د کې زیده خل وو دیوتا ډېر په ناستو سره دیوتا یو حل لاره پیدا کی ویل ک کوم ځای هلته نشته حداقل یو بدیل ځای ورته نظر کې نیول شي وروسته د دې جلسو من وتوانیدلو چې درې سوه جریبه ځمکه احمد بیک تپې سر کې د نجراب ولسوالۍ کې تثبیت کړو او دا درې سوه جریبه من ریاست شهرسازی ته هدایت ورکول شد ده اداره محلی که کاپیسا خلو خواهن چه هر ساجل ده خط اندازی ده موقع اداری پروسیجرونه ده مراحل که او آماده ده توزیع شهیدان و وارثین و تکی چه من داد ورکول دیر زر به انده نوی کال که من به افتتاح تداغیز و او نماره به توزیع کو او تاس درسانه ده خواهنم بیام یا زلی بیا ده عبدالحادی نوم پنامه تا اطمینان ورکوم چې ان شاء الله رای بشي د خپل نمره به توزیع ورته شي او دا مشکل ته یو ډیر خلاره حل پیدا شوه ده.
جناب قادر صاحب ډیر زیات تشکر کوم. دا
تاسو نه مننه. سلامات
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي لا ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. خوشحال هم چې د دې اونۍ د پروګرام د خبرولو وخت رسیدلی او دغه خبرونه تاسو ته زنن طاهر روشان وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، د دې خبرونې په سر کې به لومړی د هغو کسانو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم عزیز یا دوست پیدا کړي او یا د هغه په هکله معلومات لري او رس به هغه پیغامونه خبرو کړو چې تاسو ګرانو اوریدونکو د خپلو ورکوسو دوستانو د لټې په منظور د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریشي. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. بالا د ډیر ډیر کارکون ته اول سلامونه وړاندې کوم. زه هم دا خبره روزګان ولایت هاوډ له سوالې څخه کوم. هغه سړی چې په تیر د شنبه باندې خبرې کولې چې زما د 50 کال زوی ورکلی، هم په جبا ګونګې دی په غوږو کندې، هغه لک پیدا شو دی. روزګان ولایت هاوډ له سوالې څخه خبره کوم. ما نوم مصطفی دی، ما داش مهرا ده. زنګ را تو خپلار دی. 02 02 50 1 52. بلش مهرا ده. 02 02 50 1 52. هم دیش میره تی زنگو خی عزیز مشتر دلتا یو زایدی نداد اختل زی بوزی کپ لاری او کپل کریب بار موقت نمیسم. السلام علیکم.
سلام علیکم. دزادی رادو کارکون در طول تو سلام وایم. ما در سلام از در کندوز در ولایت خلایزال در ولسوالی است سر خبری کوم. یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي رادیو ته چې ما یو عامه زما نیکه یو چاته په بخشش ورکړو چې هغه دوه ورونه وه د تیرې دی ولسوالۍ وه د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا هغه کوم وارثه پاتې موږ ته په دغه شمیره زنګ وی هغه شمیره ما و نه کړی چې زه ونیسم. نو زما شمیره دغه ده کدا ورور ما زغه وری ما شمیره دی ونیسم ما ته زنګ وی په دغه شمیره 0 1 0 3 1 0 1 9 1. شماره بیا وایم 0 1 0 3 1 1 0 1 9 1. دغه زما شماره ده کدا ورور ما زغه وری ما ته په دغه شماره زنګ وی د خدای په امان. سلام.
سلام ونونه کې له دادا دې د ټول قدر منو کار کوم. کوریدم کوته کشمن تر خلیم د کابل ولایت د حساب د رسولینه. البته یو کس په نام د مسعود خورمی ما ته زنګ وهلی او یې لیس شپه کله مخکې راغلی ما ایران ته ودلته زندانی او اوس له زندانه خوشی ما نو دوستانو هیڅ معلومات نه لرم. کار څو غواړي چې د خورمی صاحب په معلومات پیدا کړي نو ما ته زنګ وایي زه به د خورمی صاحب شماره ورته ورکوم. ما ټلیفون شماره ده 0 1 9 8 1 1 1 صفر یو بیا شماره تکرارم صفر و اته نه دوا یو دوا یو صفر یو خدای فمن.
السلام علیکم. هو ارست راخلم د دې سابز نه دلته یو کس ده د احمد شاه په نامه باندې چې په دې ورځو کې بیا هم پیدا شوی ده. دلته ګرځي که د هر چا خپل خپلوانی د شمارې ته زنګ وکړي صفر اووه سوه دېرش یویس یویس صفر صفر. بیا شماره تکراروم صفر اووه درې صفر دوه یو صفر صفر. د خدای په امان.
گران اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. خدای دې وکړي چې د کوم چا کوم رک عزیز یا دوست پیدا شوی وي. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د خپلو ورکو عزیزانو په لټه کې.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم لسمل د پراد ولایت بالابلوت ورسالی د گرانی د کلی سره ستاسو سره پلان کې مو وروره. زما یو ورځی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دي. که چیرې دی زموږ اواز اوري یا بل مسلمان ورور د بل معلومات لري وروره کولی شي چې زما د ټلیفون په نمبر وروره ماته زنګ راووي. 1,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 اوه شپز اته شپز شپز ده ازادی راژیو تخیر دیر زیاد منو نه چیز نش پیغامون اخبره ای.
السلام علیکم. زل ریاض منگل میناناکی اما ده ننګرهار ولایت ده بیسود ولسوالۍ د لاجوړو کلي اوسېدونکی یم. یو دوه کاله مخکې زما یو د تره زوی ده چې نقیب الله په نوم باندې ده نظرکه شوی ده. کار چې ته یې معلومات وي نو په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. 0 9 8 9 5 5 شماره یو ځل بیا وایم 0 9 8 9 5 5 کار چې ته معلومات وي د مهربانۍ هغه دې ما ته زنګ ووهي.
السلام علیکم. زه عالم ګل د هلمند ولایت نه یم. د ولسوالۍ د شرشرک په سیمه خبره کوم. زما پلار شه محمد ګل اکا په نامه دی. سنگر سړی دی. دا صاحب تکلیف لري. یو نیم کال کی چې د کور څخه وتلی دی. دا بیا کلو پر شاوخوا باندې عمر دی. دا هر مسلمان ورور سره چې اویا لیدل یا د مرګ یا د ژوند درکې وسی مویم مشته دغه لمبر باندې زنګ وی. سفر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه یو اړه دی وایم. سفر وڅلور نه یو درې سفر یو نه کنځه هر مسلمان سره چې معلوماتي مصیفت غلم بر ژوندوی او سلام.
السلام علیکم. زه محمد عثمان د وردګ ولایت د امنچک ولسوالۍ څخه استاس د ازادۍ رادیو ته د پیغام سوتوم. زما یو د کاکا زید د حسن الله په نامه د رضاګل زوی دی. د تیر وړي د اختر نه لس ورځې مخکې د غزني په ښار کې د کار د پاره تللی و او مزدوري یې کوله. د غزني د جنګ نه وروسته د ده د تلیفون اړیکې زموږ سره قطه شولې. د هغو نه څو وارې موږ پسې لاړلو د غزني په ښار کې پوښتنه وکړه. بس د هغو نه موږ ته د ده معلومات نه د مړي او نه د ژوندي درک شته دی. زه د ازادۍ رادیو د کارکوونکو د نه غواړم چې زما پیغام خپور کړو. که چیرې وي چې چاته د ده معلومات وي نو مسلمانۍ د مخې د موږ ته په دغه اړیکې تماس ونیسي. 0 9 15 9 15 بله شمېره د تلیفون ده 0 1 1 2 6 2 6 5. که چیرې څوک معلومات لري په دې اړیکه د زموږ سره تماس ونیسي. د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ خبرې درسره کوم. د وروره زموږ یو سیا پیغام پرېښو یو څو عمر مخکې چې رزګۍ نومېږي. د ناوې ولسوالۍ د سیمې دی خسرآباد. دا یو غاښ شین دی په صورت داسې میانکته سړی دی. ډېر د کرځي په 4 کاله شکېدله تېر شول د کرځي صاحب د بچي په دغه وخت کې ورک شوی. نو وسیا دی 10 کاله کېږي چې ورک کوي. وروره هر چا کلی دلی یا پاکه معلوماتي ورته هغه پیغام چې پرې شو هغه سړی زموږ اواز اوري. موږ سره د پدغه شمیره اړیکه ونیسي. 0 9 3 5 10. یو ځل یې بیا انتخابوم شمیره 0 9 3 5 10. بله شمیره د 0 8 0 8 4 10. یو ځل یې بیا 0 8
اتیا سوارلس داستاسو داغو مو یو غټ دغه بیا او ډیره درنه شیرین لري هر چا معلومات راکړي استاذ د ازادي راډیو د همکارانو او د اوریدونکو سره یو جهان مننه سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا درته وړاندې کوم.
السلام علیکم. زدا آزادی ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. بعد سلام زما یو د اکازوی دی چې د ولیدات پر نامه دی بیا درک سوی دی. نو هر څوک د ولیدات په اړه باندې یو څه معلومات لري ما سره دی پر دې ټلیفون شمیره باندې ټلیفون وکي 0023 8 5 2 4 6. دا زما د ټلیفون شمیره ده، پر دې ما سره زنګ ووهي بس. نو دا زما د ټلیفون نمبر دی، هر څوک د ده په اړه معلومات لري او حال راته راکړي شیرین یې هم ورکوو مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وگران مسلمان اردو سے خبر حفیظ عبدالرزاق نصرت اللہ نصرت کے نصرت اللہ کی نصرت کا مشورہ دی تقریباً کندھار ولایات والی دکھے عمر تقریباً پتنا گردی اور جنی علم زخم کی دیا گئی طالب العلم دی ہر مسلمان معلومات کے لیے نمبر بھی سماسی شرمی ارتول کی تھی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
و یو درې و دوه پنځه شپږ مننه څخه.
السلام علیکم، زه د پکتیکا د پرو خبره کوم. بدرالسلام په نامه سره زما یو د اکا زوی ده، یو څه د اعصابو مشکل لري. انباران ایوبي نمیر د دې میاشتې کې د خوره زه فورک ته سوم جلال زای ده، که د هر چا ته درک دي یا دغه خوره دغه اوري په دا نمبر دې ما سره اړیکې ونیسي. 0 اووه سوه اووه اته سوه پنځه نوي پنځه پنځه. وسلام.
سلام علیکم، تاسو د ریډیو اوریدونکو د خبر وړاندې کوونکو ته خپل نوبت سره ډالۍ کوم. ساحل سینان د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکم. زما یو د کانز دروځي د احمد الله په نامه د کندهار ولایت د رنده ولسوالۍ د خجمت د کلي اوسیدونکی دی. کدی زما څنګه اوري ته د پاره کوم دوه معلومات لري؟ لطفا د انساني مهرباني له مخې د زما سره د ټلیفون پر همدې شمېرې باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شماره ده 0 اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا. د ټلیفون شماره حفظ لی بیا تکرارم، 0 اووه سوه پنځه یو څلوېښت دوه اتیا اویا. او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي.
السلام علیکم، حجابه تو لوکر کوون ته جما سلامونه. زمنګ یو ورور احمد جان ولدی اجر جان د وزیر وشدین کې سپیلن په چانتلا کې سکونت کې او هر چا ته معلوماتي او یې پیژني، نو په دا شماره دې مونږ ته زنګ وي. 70 اتاویا اته سوه اتاتیا یو شپېته نهه چلوېښت. دا به ستاسو غټه مهرباني وي
ولی. السلام علیکم، زه رزی محمد شاکر یم د هلمند ولایت نوزر ولسوالۍ د رباط کلي اوسیدونکی یم. فلحال د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د فساو د سیمې څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، یو مې ورور دی، یو مې اخښه دی. ورور مې د ګل احمد په نامه دی، د هغه محمد مرحوم لسی دی، د محمد غوث سکا زوی دی. دا دوه درې کاله کېږي چې د کوره نادرکه سوی دی. همدارنګه یو مې اخښه دی چې ورسره یو ځای نادرکه سوی دی، سردار نومېږي، د سروار اکا زوی دی، د وړونو نومان دي ګلولي افغان ولی. دوی هم دا درې کاله کېږي د کوره نادرکه سوی دی. که هر څوک په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخې ټلیفون له دې شمېرې سره اړیکه ونیسي. 0 اووه صفر دوه دوه صفر نهه اته پنځه. ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 اووه سوه دوه دوه سوه لس نهه سوه پنځه.
زه پاتګه سوالات ژوند ولسوالۍ د لال آباد منطقې څخه سره په تماس کې یم. یو ورک شوی کس لرو په نام د امیر جان د 53 کالو دی. تقریبا 2 میاشتې 3 میاشتې کېږي چې د کوره وتلی نه درک دی چې چارت نه لري. د پلار موبایل هم داتې یم په د ازادي راډیو کې ښی دی، نو اورېدلی چې دی اورېدلی اخرت نه لرو. اوس بیا هغه زما خواهش دی چې بیا زما ته هم نشر کړي. نو هر چا که پیدا کوي په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0 اووه سوه اته سوه اته سوه دوه ویشت. بل نمبر دی څه پر وسله اتسوه دا دوه نمبرونه دي. دا سړی ورته چې زنګ ووهي بس نو دا به ډېر د دغه ثواب شي. ستاسې به هم ثواب ونیسي. خدای پاک خیرونه درکړم. مخصوصونه معلم
سلام علیکم. زه عبدالرحمن یم د میدان وردګ ولایت نه. د نور نور سوالی نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما ورور د عبید نومېږي چې دا یو کال نابرکه شوی ده. د مري زوی ده. زه خپل عبدالرحمن نومېږم. دغه مې شماره ده که چا مې ورور شما معلومات ما ته که راکړې زه ډېره ماکه مې شیرني وای که نه. بې پروا یم. شپږ دوه سوه دوه ویشت شپږ شپږ سوه نیمه دغه مې شماره ده. سلام.
الو السلام علیکم. ته د غزنی ولایت چې مې تماس سره نیولی ده. زما یو ماما ورک ده په نوم دی سخیدات له غزنی ولایت چې د کوره وتلی ده. اسکندر زوی ده. دا پنځلس کاله کېږي چې تللی ده. هر چا ته معلومات وي او لا اسلامي خشت لا د خپلو هیوادوالو ته د خپلو انډیوالانو ته معلومات وي په دغو شمېره دې زنګ راته ووایي. پلار یې مړ ده او مور یې ژوندی ده. هغه ډېر پسې جګرخون ده. هم لطفاً ته دغه شمېره دې زنګ ووایي. صفر او صفر او څلور 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 شپږ څلور او صفر بیا تکراروم شمېره صفر او او څلور 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 شپږ څلور او صفر. د لطفاً په دې شمېره دې ماته زنګ ووایي او هر مسلمان وګړی لا ته خپله دې موږ غاګار وي. لطفاً په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووایي چې دوی خپل خپلوان ټول ډېر جګرخونه دي او خپله مور یې ډېر جګرخونه ده. که دی خپله هر وي زنګ دې ووایي. السلام.
قدرمن اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې پریښو. نو تاسو د هغه عزیزانو او دوستانو د پیدا کېدو په هیله چې تاسو په لټه کې یاست د نن ورځې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. خو یو خبره په یاد ولرئ چې کله چې غواړئ د خپل ورکسیوي عزیز په حق له پیغام سپ کړئ نو لطفاً لومړی خپل نوم او بشپړ آدرس او وروسته د هغه ورکسیوي عزیز پوره نوم سن او ځینی نشي نشانی ذکر کړئ چې پیغام مو بشپړ وي. تر راتلونکي خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله شچار.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000223461. یا ورې بیا وایم 0000223461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1215.